آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشحال اوسئ. د ازادۍ رادیو خپرونې پای ته ورسېدې. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې پیل سوې. دا وخت په افغانستان کې د ماښام 8 بجې دی چې دلته په واشنګټن کې د ورځې 9:30 بجې کېږي. لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
په باګرام کې د بم په چاودنه کې 4 کسه وژل شوي دي. اسوشیټډ پریس راپورت ورکړی دی چې د کردانو طرفدار ګوند قریب 6000 مظاهره چانو د جرمني د کولون په ښار کې د رجب طیب اردوان په ضد مظاهره کړې ده. او د اروپایي ټولنې د کمیسیون رئیس ویلی دی چې منتخب جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د اروپا د اتحاد او د امریکا ترمنځ روابط په خطر کې اچوي.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لرو چې ولسي جرګې نن په غوڅ اکثریت 3 وزیران له کاره ګوښه کړل. د ننګرهار د اچین په ولسوالۍ کې د داعش بهرني جنګیالي وژل سوي دي. د کندهار، کابل او زابل د لوی لارې په ستونزو او په خوست ولایت کې 2 زیږنتونونه جوړیږي. خو اوس په پوره خبرونه زیبا خادم تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم. په افغانستان کې د بارنۍ قواو د قاتې ملاتړ ماموریت ویلي دي چې د پروان د ولایت د بګرام په پوځي اډه کې نن سهار د بم چاودنه شوې ده. 4 کسه وژل شوي او 4 ټپي شوي دي. د قاتې ملاتړ ماموریت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي دي چې د بګرام په پوځي اډه کې میشتو قواو ټپیانو ته روغتیایي اسانتیاوې برابرې کړې او د چاودنې د څرنګوالي په هکله څېړنې پیل شوې دي. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی د امریکا غږ ته وویل چې دا چاودنه نن سهار 15 بجې د بګرام په پوځي اډې کې دننه وشوه. د ښاغلي قدوسی په وینا په دې پیښه کې 3 تنه وژل شوي او 14 زخمي شوي دي. وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیه کې د دې چاودنې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې د هغوی یو ملګري د بګرام په پوځي اډې کې دننه زارمنګي برید کړی دی. د ولسی جرګې غړو نن په غوسه اکثریت د افغانستان د بارنۍ چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په ګډون د ملي یووالي د حکومت له 3 وزیرانو د باور رای بیرته واخیسته. د افغانستان د بارنۍ چارو وزیر صلاح الدین ربانی د کار د ټولنیزو چارو شهیدانو معلولینو وزیر نسرین اوریاخیله او د فایدامې وزیر محمود بلیغ نه د ولسی جرګې استیضایه غونډې ته د خپلو وزارتونو د انکشافي بودیجې د کم مصرف د عواملو د څرګندولو لپاره بلل شوي وو چې د اعتماد رای وانه شو. د ننګرهار چارواکي وایي د چین په ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو له امله 14 بارني داعش وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال د امریکا غږ ته وویل چې د بی پیلوټه تیارې د 13 شپې بریدونه د مومندو په سیمه کې ترسره شوي دي. نوموړی وایي چې په دغو بریدونو کې 14 داعش وسلوال وژل شوي چې ټول خارجان دي. اسوشیټډ پریس خبری آژانس رپورت ورکړی دی چې د کردانو طرفدار ګوند قریب 6000 مظاهره چانو نن د جرمني د کولن په ښار کې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د حکومت په ضد مظاهره کړې ده. پولیسو ویل دغه مظاهره سوله ییزه ده. د اردوان حکومت په دې ورځو کې امر کړی دی چې د کردانو د طرفدار ګوند HDP 9 وکیلان ونیسي. دغه 9 تنه په دې تورن دي چې د کردانو د لغوه شوي ګوند PKK د سیاسي سنګې په شان عمل کوي. د کردانو طرفدار ګوند دغه تورونه رد کړي دي. د ایران خبری آژانس ارنا رپورت ورکړی دی چې خارجه وزیر جواد ظریف نن سهار د رومانی، سلوواکی او د چک جمهوریت د 4 ورځنی سفر نه بیرته تهران ته ستون شوی دی. ظریف د رومانی د جمهور رئیس، صدر اعظم او د پارلمان د رئیس سره کتلی دي. د دواړو ملکونو د پارلمانونو ترمنځ په همکاریو او د توریزم په مسلې خبري شوې دي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون رئیس جین کلاد جنکر وایي منتخب جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د اروپایي اتحادیه او د امریکا ترمنځ روابط په خطر کې اچوي. جنکر د جمعې په ورځ په لوکزمبورګ کې په یو کانفرانس کې محصلینو ته وویل چې د جنوري په میاشت کې چې ترامپ د جمهوري ریاست واګې په لاس کې واخلي باید چټک کار وکړي چې د اروپا سره څنګه کار وشي او نور وخت ضایع نشي، ځکه چې بل هغه هم 2 کاله کېږي چې وخت ضایع شوی دی. سیاسي طبقې او امریکا په عمومي ډول د اروپا سره علاقمندي نه لري. جنکر دا خبره کړې ده. د ویلي دي ښاغلي ټرمپ په خپل انتخاباتي مبارزې کې دا خبره وکړه، او زه دغه خبره خپل رئیس ته کوم چې بلجیم په اروپا کې لکه یو کلی غونډه ده. که د ډېر لرې نه ورته وکتل شي واقعیت نه څرګندېږي. نو موږ باید منتخب جمهور رئیس په دې باندې پوه کړو چې اروپا څومره اهمیت لري او څنګه کار کوي. جنکر دا خبره هم کړې ده چې ټرمپ د ناټو په باره کې هم نظریات لري چې کېدای شي عواقب زیان ولري، ځکه چې ناټو د اروپا د دفاع نمونه ده. ټرمپ دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن ته د ماتې نه وروسته دغه خبرې کړې دي، او د دې خبرې جنکر نقل کړې دي. زرګونو کسانو نن په سیول کې مظاهره کړې ده. جمهور رئیس پارک جون هی د استعفا خبره کړې ده. دوی ویلي دي لږ تر لږه 2.5 لک خلک غواړي بیا هم مظاهره وکړي. نن 2.5 لک خلک په پایتخت کې غونډ شول، او دغومره کسانو تر اوسه پورې مظاهره نه وکړي. د اداري فساد له کبله چې د پارک جون هی حکومت یې له کاره غورځولی دی، دا مظاهره د جمهور رئیس د استعفا د غوښتنې په سلسله کې تازه مظاهره ده چې وشوه. ویل کیږي چې د پارک جون هی دوست چای سون سل د هغې د نفوذ نه په استفادې 100 میلیونه ډالر غبن کړی دی. دغې رسوایي جمهور رئیس بیخي منځوي او بې واکه کړې ده. ویل کیږي چې چای سون په پارک او د هغې په اداري مامورینو باندې سره د دې چې کوم رسمي مقام نه لري ډېر نفوذ لري. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوري. د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د برینه د جمعې په ورځ پرله پسې درېیمه ورځ وه چې مظاهره وشوه. په څو ښارونو کې مظاهرې شوې دي. د مظاهرو تنظیمونکو ویلي دي چې په راتلونکو ورځو کې نورې مظاهرې هم کوي. د اورېګن د ایالت د پورتلند په ښار کې د ټرمپ ضد مظاهرو کې یو کس وشتل شوی هم دی. د دغه شخص په باره کې تر اوسه پورې نور معلومات نه دي ورکړل شوي. ځینو مظاهره چیانو د پورتلند په ښار کې د پولیسو لور ته تیږې ګزار کړي دي، او د دوکانونو کړکۍ یې ماتې کړي دي. پولیسو ویلي دي کله چې دوی د بلواکونکو سره مخ شول، نو د 15 زیات کسانې ونیول. په لاس انجلس کې پولیسو 115 تنه بندې کړل، ځکه چې مظاهره چانو لویه لار بنده کړې وه. په نیویارک کې سرګونو کسانو د واشنگټن سلور لاري پارک کې، بیا وروسته د منهاتن یونین سکوئر کې مظاهره وکړه، او شعارونه یې ورکول چې ټرمپ ته زموږ جمهور رئیس نه. او د وینزویلا حکومت او مخالفینو د جمعې په ماښام بیا خبرې شروع کړې دي. دوی په دې باندې غږیږي چې سیاسي شخړه چې د ملک اقتصادي بحران رامنځته کړی دی څنګه حل کړي. د دې غونډې نه ځکه دومره توقع نه کیږي چې مسایل به حل کړي چې مخالفین ټینګار کوي چې د سوسیالیست جمهور رئیس نیکولاس مدورو په ضد ریفرنډم وشي، په داسې حال کې چې د جمهور رئیس اداره دا پیشنهاد نه مني. د واتیکان نماینده دا غونډه ستایلې، او هغه یې سم لوري ته یو ګام بللی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ده. د ولسی جرګې غړو نن د شنبې په ورځ په غوڅ اکثریت د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په ګډون د ملي یووالي د حکومت له درو وزیرانو د باور رایه واخیسته. په دې باره کې اکرام شینواری د کابل څخه رپورټ راستولی دی.
د افغانستان د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی د کار ټولنیزو چارو شهیدان او معلولینو وزیر میرمن نسرین وریاخیله او د پیدامی وزیر محمود بلیغ نن د ولسی جرګې استهزایه غونډې ته د خپلو وزارتونو د انکشافي بودیجې د کم مصرف د عواملو څرګندولو لپاره بلل شوی وو. دغه درې وزیرانو په خپلو څرګندونو کې په کمه کچه د بودیجې د مصرف په باب وکیلانو ته بېلابېل دلایل وړاندې کړل چې امنیتي ستونزې او اختیاري او غیر اختیاري بودیجو څخه د کار اخیستلو په باب دلایل پکې شامل وو. صلاح الدین ربانی خو هغه شمېرې دي چې له مخې دې د ولسی جرګې استهزایه غونډې ته وربلل شوی وو ناسمې وبللې، او ټینګار یې وکړ چې د بهرنیو چارو وزارت تیر کال 3% خپل انکشافي بودیجه مصرف کړې ده.
گزارشی که به مجلس رای شده نشان میده که گویا ما
تغییر ربانی ویل کوم راپور چې پارلمان ته وړاندې شوی د خې چې ګوندې موږ د 1994 کال د ټول انکشافي بودیجه 20% مصرف کړې ده. هغه معلومات چې موږ لرو د غې لمخې چې زه تاسو ته وړاندې کوم دا فیصدي دغه شمېر څخه خورا زیاته ده. میرمن نسرین ولې اخیری هم ټینګار کاوه ویل چې د کار ټولنیزو چارو دانو او مالیون وزارت یو لس انکشافي پروژې لرلی چې شپږ پروژې غیر اختیاري او پنځه اختیاري وي. میرمن اوریخیلی ویل چې په تیر کال کې دغه وزارت انکشافي بودیجه سباند 14 میلیونه ډالر ته رسیده چې 12.1 میلیونه ډالر غیر اختیاري او 2.1 میلیونه ډالر اختیاري بودیجه و. همداشان محمود بلیغ هم امنیت او د اختیاري او غیر اختیاري بودیجه شتون د دغه وزارت په وړاندې د ستر ستونزو په توګه یاد کړ. ویل چې اصلا که دی وزیر وي او یا هم بل څوک، تر هغې چې د وزارت تشکیلات او کړنلارو ته بیا کتنه ونشي او تشكيلات بيال سره جوړ نشي کوم کولونه چې تر سره شي دغه وزارت چارواکي له دې څخه زیات نشي کولای.
182 مليون ډالر پروژه هاي بوده کې به هر حالت
خغلی بلی غویل 102 مليون ډالر او پرځخ مو پروژه لرلي چې خو یې امنیتي سوندې لرلي او یا هم ورته پولی او مالی جمل نه لرلي چې دا سلويخ پیسه د وزارت بودیجه جوړي. د افغانستان دولسي جګي د معلوماتو لمخې تیر کال د بهرنی چارو وزارت 20% د کار ټولیزو چارو شهیدان او معلولین وزارت 23% او د پایدامي وزارت 30% خپل انکشابي بودیجی په مصرف رسولی دي. د ولسی جرګي په نننۍ استهزایي غونډه کې د دغو چارواکو نه د پښتنو په وخت د وکیلانو ترمنځ هم تاوده بحثونه تبادله شول چې په پایله کې د کابل ولایت څخه د ولسی جرګي یو غړی محمد رمضان بشر دوست د دغه جرګي له تالار څخه وېستل شو.
جلسې ته ادامه ورکړئ مهرباني.
ما به یې شکل چې قسم ادامه بدیم
د ولسی جرګي غړو د وزیرانو په دغه سرګندونو باندې قناعت ونه کړ او پریکړه وشوه چې هغوی ته صندوقونه کېږدي. په نننۍ غونډه کې 215 وکیلان حاضر وو چې د بیا باور ترلاسه کولو لپاره دغو دریو وزیرانو ته د باور 113 رایې په کار وې، خو د دغو دریو وزیرانو یو یې هم د اندازه ترلاسه نه کړی شوه چې ورسره خپلې دندې هم له لاسه ورکړي. په دغو دریو کې تر ټولو کمې د باور رایې د پایدامي وزیر چې درې دي شوې ترلاسه کړې. صلاحالدین رباني د باور رایې 850 او د نسرین اوریاخیلي د باور رایې 650 وې. د محمود بلیغ د نه باور رایې 1/3 د میرمن اوریاخیلي 1/3 او د صلاحالدین رباني 1/3 وې. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د رایې اچونی د بهیر په پای کې د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې دغه جرګې ته دي د باور د رایې د اخیستو لپاره دغه وزارتونو ته نوي نوماندان وروپیژني. د صلاحالدین رباني په ګډون د دریو وزیرانو د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو وروسته په دغه وزارتونو کار کاوه. نږدې درې میاشتې وړاندې د ولسی جرګې غړو پریکړه وکړه چې هغه وزیران به خپلې استهزایي غونډې ته راوبلي چې له 50% څخه د خپلو وزارتونو انکشافي بودیجې په کمه کچه مصرف کړي دي. ټاکل شوي چې تر چهارشنبې په ورځ به دا بهیر دوام ومومي او په لړ کې به نور وزیران هم د ولسی جرګې استهزایي غونډې ته وغوښتل شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ننګرهار په ولایت کې چارواکو ویلي چې بی پیلوټ الوتکو د اچن ولسوالۍ په مانده دره کې بمباري کړې، 14 بهرني داعش وسلوالې وژلې دي. نور تفصیل د ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د تیر شپې هوایي گزار د اچین ولسوالۍ د مامند درې سیمه کې شوه چې د حکومتي ادارې په وینا 14 داعش وسلوالې وژلې دي. د ننګرهار د امنیه قومندانې ویان سمنمل حضرت حسین مشرقیوال امریکا غږ ته وویل په وژل شوو کې ځینې پاکستاني او یو شمېر د نورو هیوادونو اوسیدونکي دي.
د مامند درې د مورګي په سیمه کې د بهرنیا ځواکونو بي پيلوټ الوتکې هوایي برید ترسره کړی دی. دیارلس داعش وسلوال وژل شوي دي. پر د کشفي معلوماتو دغه وژل شوي ټول بهرنیان دي.
نوموړی زیاتوي چې بي پيلوټه تیاری په دغه برید کې د اسلامي دولت نومي وسلوالو یو مرکز په نښه کړی و. اچین د ننګرهار هغه ولسوالۍ ده چې د تیر میلادي کال په لومړیو کې د اول ځل لپاره داعش وسلوالو سر راپورته کړه. څو واره پی حکومتي قواو عملیات وکړل، وسلوالې وځپل، خو د ځواکونو تربیر تستنېدو وروسته د اسلامي دولت ډلې بیا ځلې خپلې پخوانۍ سیمې ونیولې. دا چین قومي مشر ملک وارث وایي د تیرو څو میاشتو راهیسې حکومت په چین کې د عملیاتو په نوم هیڅ قدم په بل نه دی اخیستی او په غرنیو سیمو کې داعش وسلوال سرې سترګې حکومت کوي.
دغه دیش په امر سات معنی سترغه چې څنګه د غوس روسي عملیات شو او دوی له واته په امر سات کې تر وټه کې ځو تخېدلی او غازی صاحب دا خو تلیو چې لږ ټینګ شوی وای دا تلیو تخېدلی په مورګ باندې کې وتلیو بس او چې څنګه دوی بیا ته تلل دغه ګرځي دا بس هغه بیا ته سیر هو اتا او بس بده په امر خپل خپل دې مې وایو چې کومه ساحه سره په امر باندې سم لاس او بس پرې واته وسم پراته
دا وای تر هغه د سیمو ګټل ګران دي چې نیولې ساحي حکومت د تل لپاره ونه ساتي. خو د ننګرهار د امنی قومندانې وایاند وای په چین کې د داعش وسلوالو ډیر زور کېنولې او هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې له دغه سیمې بیخي نابود کړي.
لری پرتې سیمې لکه مامان دره او نور سرحد تر نږدې سیمې دلته هم مسپټن ځای نه شي جوړ ځکه چې دا بهرین ځواکونه زموږ د داخلي هوایي بریدونو لاندې راځي. هغه پخوانی مرکزونه هم د منځه تللي دي. کتي په شان کوم ګروپ چې راشي نو هغه هم د خلکو په همکارۍ باندې اثر کوي او د منځه ځي.
په ختیځون کې د پوځ قومندانۍ ویلي چې د شینوارو په ولسوالۍ کې د داعش د زیلو ایستلو پسې قوي تدابیر نیولي. اوس مهال د ننګرهار د پچیراګام، اچین، هسکی مینې، نازیانو او کوټ ولسوالیو ځینو ساحو کې د داعش وسلوال حاکم دي. یو شمیر قومي مشرانو امریکا غک ته ویلي چې له داعش وسلوالو سره شته د ډیورن کرخې د هغې غاړې جنګیالو خپلې کړې بار کړي او غواړي په خپله خوښه دا چین له مربوطات ووځي. ځایي مشرانو ویلي چې دغلته جنګېدونکي اورکزي او اپریدي وسلوال بیرته خپلې سیمې تیرا ته ورمات شوي، خو دا هغه څه دي چې تر اوسه حکومت یا داعش وسلوالو په اړه څه نه دي ویلي. ذبیح‌الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. قدرمن اوریدونکو، زموږ خبريال عزیز الله پوپل د کندهار، کابل او د زابل د لوی لارې په ستونزو یو رپورټ را لېږلی دی چې په ګډه به یې واورو.
د کابل کندهار د لوی لارې تر 280 کیلومتره زیاته برخه له زابل څخه تیر شوې. د زابل په حدودو کې د دې لارې تر شلو زیات لوی او کوچني پلونه او تر اویاو زیات پلچکونه د ناملویو له کبله یا تخریب شوي او یا هم په بشپړه توګه له منځه تللي. خو د دې ولایت په ښاري صفا او د کلات ښار په ختیځ کې د ترنک په سیمه کې د سیند سیلابي اوبو هم دغه لویه لاره تخریب کړې ده. موټر چلوونکي وایي چې د ژمي په راتګ سره سیلابي اوبه د دوی ستونزې نورې هم ډېروي او حکومت باید په دې برخه کې د سړک ترمیم ته خپل پاملرنه زیاته کړي. د زابل ولایتي شورا وایي چې د دې ولایت د پایدامي ریاست تر 10 میلیون افغانیو زیاته بودیجه په اختیار کې لري، خو د ظرفیتونو د نشتون له کبله یې نسي مصرفولای. د زابل والی بسم الله افغان مل وایي چې د کابل کندهار د لوی لارې د ترمیم لپاره پاملرنه نسته او ممکن په یو میاشت کې دننه د ترمیم چارې پیل شي. نوموړي له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه کار لپاره یې پلان ترتیب کړی او عملی کارونه به یې ژر پیل شي.
د دې کار دپاره د اوس عملا کار روان دی. د دې لارو د ترمیم دپاره 15 کیلومتره سړک منظور شوی دی. ترمیم کاري هغه به هم په نږدې راتلونکي کې په نږدې هفته کې انشاءالله په نږدې ورځو کې به د دې کار شروع شي. په همدې ترتیب د قلات ښار او کندهار ترمنځ لاره چې هغه هم ډېر مشکلات لري، د هغوی دپاره مو هم انشاءالله بودیجه به پیدا کړې ده. ډېر ژر به امیدوار یم چې کار نوې شروع شي.
بلې خوا ته د باروړونکو موټرو چلوونکو ته هم د ملامتۍ ګوته نیول کېږي چې د زیات وزن په انتقال سره سړک ته زیان رسوي. د زابل د ترافیکو مدیر سمنمل عبدالمحمد امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې دوی د زیات وزن په وجه هر ورځ موټر چلوونکي جریمه کوي، خو د دې کار مخه په هغه بندرونو کې نیول کېدای سي چې د زیات وزن د مخنیوي لپاره مسؤلیت ورسپارل شوی.
موږ یوازې دومره کولای شو چې دوی ته تنبیه مالیکو جریمه کو، په نور خو د موږ لواس هم تیر دي چې موږ بار کشته کو یا کنترول کو بار دیرات نه چې بارګیری کوي ده د د د د اډو اندازنه زیات هغه عاد چې تعین شوی دی دغه نه زیات قندار ترازی د قندار نه احمد پور چې زابل نم تیر شید قلات نم تیر سی تر کابل پورې رسی کیده. یعنی جز تن به مالی نور څه کولای نه شوه دی.
د کابل کندهار لوی لار د ترافیکی پیښو د زیاتوالي له امله اوس په یو خنړی لار هم مشوره سوی. پر یاد لار د خنړی ترافیکی حادثو عمده اله دا هم بلل کیږي چې د لارې حفظ او مراقبت ته ډېر پام نه کیږي، امنیتي او طبي پیښې ورځ تر بلې نور هم تخریبوي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، زابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په خوست کې د بی سرحده ډاکټرانو ټولنه وایي چې خپل روغتیایي خدمات د دې ولایت ټولو لیري پروتو سیمو ته غځوي چې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم په ژوندي پاتې کېدلو کې مرسته وکړي. خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورټ را لېږلی دی.
د صبرای ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالله په خوست ښار کې د بی سرحد ډاکټرانو د زیږنتون مخې ته په انتظار ځای کې منتظر ناست و. د خپل ناروغ ځکه دلته راوړی چې په سیمه کې د نسایي ولدي ناروغانو د درملنې کلینیک نشته. عبدالله وای چې که په ولسوالۍ کې د ولادت لپاره په اړتیا او سنبال روغتیایي مرکز جوړ شي، تر ډیره بریده به یې د سیمې اوسیدونکي په دې برخه کې له شته کړاو څخه وژغورل شي.
خولیار کې ځنه خاص مشکل نشته، خو دا مشکل دی مطلب په ټیم یا موټر نه پیدوږي، داسې خلک جگہ موټر نه لري په کور کې، او بیا لیار ډیره اوږده دی مونږ دی پوره دا لیار کې بعضې وخت لشي وي رش وي ډیر زیاتو دې دی وجه نه مونږ ریزون په ټیم نشو رسواله. آی دې شفخانه هغه نه خبر یم چې ابتتاح شوی دی انشاءالله ولاته دې څنګه منظوره دو کنه، مونږ خلک ټول ډیر ته خوشحال دي کنه، ځکه چې سپتول هو مونږ ته سیدار دلکه کور سپتول کې همدې سیمه ریزون خوندي وي.
که څه هم کره شمېر نشته، خو د عامې روغتیا مسؤلینو په وینا په کال 2012 میلادي کې چې بېسرحده ډاکټرانو په خوست کې فعالیت شروع کړی، د زیږون پر مهال د مور او ماشوم په مړینه کې خورا کمښت راغلی. د خوست والي حکم خان حبیبي وایي دغه نوي دوه روغتیایي مرکزونه چې په مرکز لکڼ او صبری ولسوالۍ کې یې بې پولې ډاکټران جوړوي، د زیږون پر مهال به د مور او ماشوم په ژوندي پاتې کېدلو کې ډېره مرسته وکړي.
مجموعي لګښت یو لک 50,000 امریکایي ډالر ده، تقریبا 9.5 میلیون افغانۍ دي، او دواړه به په اساسي ډول باندې جوړیږي، او دغه د ټول اړین ملحقات تداوي او د په څنګ کې ډاکټر صاحبانو نرسان ټولو باندې به انشاءالله اکمالیږي، او زه دغه یو مهم او حیاتي پروژه ګڼم. د عامې روغتیا په برخه کې شاید په ولسوالیو کلو کې لا هم ځینې ستونزې موجودې وي، ولې د عامې روغتیا سکتور ته ځانګړې توجه زمونږ په لومړیتوبونو کې.
د بی پولی ډاکټرانو ټولنه د خوستکار پر مرکزی زیګنتون سربیره د دغه ولایت په نادرشاکوټ او مندزی ولسوالیو کې هم د ولادي او نسایي ناروغانو د درملنې دوې جلا څانګې لري. په دې ولایت کې د دغې ټولنې استازی پیټر وایي چې خدماتو یې ډېره ښه نتیجه ورکړې، او غواړي په راتلونکي کې هغو سیمو ته هم وغځوي چې مندۍ د زیږون پر مهال لومړنیو روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري.
As per most organizations, MSF also has a budget.
خپل بودیجې ته په کتو سره د وی خاصې ارزونې په ترڅ کې د خوست ولایت په یو شمېر سیمو کې د نسایي ولادي ناروغانو لپاره روغتیایي مرکزونه جوړوو. په دې سره به د شاوخوا نورو سیمو د خلکو ستونزې هم هوارې شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال په دغه هیواد کې په هرو سلو زرو میندو کې شاوخوا 300 میندې د زیږون پر مهال ژوند له لاسه ورکوي، په داسې حال کې چې یوه لسیزه مخکې دا شمېر 1400 و. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. او اوس په مکړی دی راپورته. په داسې حال کې چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې څخه د عراق د موصل شار د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي، او امنیتي ځواکونو زیات پرمختګ هم کړی دی، خو ملګرو ملتونو په دې شار کې د ملکي خلکو سره د داعش د ظلمونو په حق له داسې شواهد پیدا کړي دي چې ټول ورته حیران دي. نور تفصیل د جنیو څخه د امریکا ژغ د خبریالي لیزا شلاین په رپورټ کې واوري.
د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی زید رادالحسین وایي چې د عراق په موصل په ښار کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلک وژلي او شکنجه کړي دي. د میرمنو او نجونو نه ناوړه جنسي ګټې اخیستې دي، او ماشومان یې د ځانمرګې بریدونو لپاره کارولی دي. ښاغلی حسین وایي چې د عراق په هغو سیمو کې چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په لاس کې دي، د ملکي خلکو سره دومره ظلم او زیاتی شوی چې هیڅ برداشت نشي کېدی. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي غږ کړی چې د ملکي خلکو د خوندیتوب او حفاظت لپاره دی هر څومره زر چې امکان ولري اقدامات وشي او د هغوی ضرورتونه دی پوره شي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري ویاند روینا شمداسانی وایي هغوی داسې عکسونه او فلمونه ترلاسه کړي چې پکې ښودل کیږي ماشومان په زور دې ته مجبوره کیږي چې خلک ووژني.
believed to be between 10 and 14 years old shooting to death four people.
The اسلامي دولت ډلې د همدې تیرې چهارشنبه پر ورځ یو ویډیو خپره کړل چې پکې خودل کېږي څلور ماشومان چې خای عمرونه به د 1940 کالونو په منځ کې وي، څلور نور کسان په دې تور وژني چې ګواکې هغوی د عراق د امنیتي ځواکونو او کوردی پېشمرګه ملیشو لپاره جاسوسي کوله. په ویډیو کې دا هم خودل کېږي چې وژل شوی کسان سینتا شول کېږي. میرمن شمداسانی وایي چې د دغو څلورو واړو ماشومانو د جملې نه یو یې د ازبکستان، بل یې د روسیې او دوه نور یې عراقیان دي. ملګري ملتونه وایي چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې په ډله ییزه توګه د خلکو وژل بیخي عادي دي. دغه ډلې څو مده وړاندې شاوخوا څلوېښت تنه ملکي خلک د عراق د موسل په ښارګوټي کې په دې تور ووژل چې د عراق د امنیتي ځواکونو لپاره یې جاسوسي کوله. داعش دغه کسان د هغوی په قول په خیانت او غدارۍ تورن کړي وه. ملګري ملتونه همدارنګه وایي چې د عراق د حمام العلیل په سیمه کې د ډله ایز قبر په هکله یې زیات معلومات ترلاسه کړي دي. په دې قبر کې چې د کرنې په یو پوهنتون کې وه تقریبا سل کسان په یو ځای اچول شوي وه. میرمن شمدسنی وایي چې د ځینو وژل شوو کسانو د جسدونو نه داسې معلومیږي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې دغه کسان په یو ځای نه بلکې په مختلفو وختونو کې وژلي ول او بیا یې په همدې قبر کې اچولي دي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي وویل چې داعش په ځینو پیښو کې د کیمیاوي موادو نه هم کار اخیستی.
Gas factory and field in the Shura sub district of Mosul. Now the factory was set on fire and
Daesh da Mosul kharguti da Shura polswalai ke da Al Mashraq da gazo da fabrike pas wazawalo ke da kimyawi mawadona kar akhistai. Daesh da fabrika pa toghandai wubishta awori warta wachawa. Mung ta da siraporona da gani de che zine kasan da hamde fabrike da lugi da bui da waje mashiwidi. مرمن شمدسنی وایي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د موسل په خارګوټي کې د خلکو د کورونو سره نږدې په زیاته اندازه امونیم نایتریت او سلفر کیمیاوي مواد ذخیره کړي دي. د داعش د کار د اندېښنه پیدا کړي چې ښایي همدغه مواد به په عامه خلکو په دې خطر استعمال کړي چې د موسل خارګوټی د هغوی سره پاتې شي.
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري. د ولسی جرګې غړو نن په غوښ اکثریت د افغانستان د بارنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په ګډون د ملي یووالي د حکومت له درې وزیرانو نه د باور رایې بیرته واخیسته. دې وزیرانو د خپلو وزارتونو انکشافي بودیجه په بشپړه توګه نه بلکې کمه مصرف کړې ده. دوی د ولسی جرګې غړو ته خپل دلایل بیان کړل مګر د دې دلایل د قناعت وړ نه و. په افغانستان کې د بارنیو قواو د قاتم لاتر ماموریت وایي چې د پروان د ولایت د بګرام په فوجي اډه کې نن سهار د بم د چاودنې له امله څلور کسه وژل شوي سوار لسنو ټپي شوي دي. د قاتم لاتر د ماموریت مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې راغلي دي چې د بګرام په فوجي اډه کې میشته قواو د پیښو ټپیانو ته روغتیایي اسانتیاوې برابرې کړې دي او د چاودنې په حقله څېړنې شروع شوې دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د اچین په ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو له امله دیارلس خارجي داعش وسلوال وژل شوي دي. داعش تر اوسه پورې په دې حقله څه نه دي ویلي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس رپورټ ورکړې ده چې د کردانو طرفدار ګوند قریب شپږ زره مظاهره چیانو نن د جرمني د کولن په ښار کې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د حکومت ضد مظاهره کړې ده. پولیسو ویل مظاهرات روسپوري سولې زده. د ایران خبری آژانس ایرنا رپورت ورکړی دی چې خارجه وزیر جواد ظریف نن سهار د رومانی، سلوواکي او د چک جمهوریت د سلور ورځنی سفر نه بیرته تهران تستون شوی دی. هلته یې د پارلمانونو ترمنځ په همکاري او د توریزم په مسلې خبرې کړې دي. د اروپای ټولنې د کمیسیون رئیس جین کلاد جنکر ویلی دی چې منتخب جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د اروپای اتحادیه او د امریکا ترمنځ روابط په خطر کې اچوي. جنکر د جمعې په ورځ په لوکسمبورګ کې په یو خبری کانفرنس کې محصلینو ته ویلي دي چې د جنوري په میاشت کې چې ترامپ د جمهوري ریاست واګې په لاس کې واخلي باید چټک کار وکړي چې د اروپا سره څنګه کار وشي تر څو نور وخت ضایع نشي ځکه دوه کاله وخت بېداغې هم ضایع شوی دی. زرګونو کسانو نن په سیول کې مظاهره کړې ده چې جمهور رئیس پارک گین هی د جمهوري ریاست نه استعفا وکړي. لږ تر لږه دوه نیم لکه خلک په پایتخت کې غونډ شوي وو او دومره لویه مظاهره تر اوسه پورې کله نه وه شوې. منګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. او د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د برین وروسته د جمعې په ورځ په پرله پسې ډول په امریکا کې په څو ښارونو کې مظاهرې شوې دي او د مظاهرو تنظیمونکي ویلي دي چې په راتلونکو ورځو کې به نورې مظاهرې هم وکړي.
خبرونه اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. اوس به د خبرونه پیل سي. نسرین محمود عزیزی او هاشم حبیب‌زاده په سټوډیو کې دی دوی به خپل خبرونه تاسو ته معرفي کړي. تاسو زموږ سره اوسئ.
رادیو آش